طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د لسمې دورې ګرانو محصلینو ستړي ماشه پام دې هیلم چې روغ جوړ او سوکاله بای او دینن ورځې د طبی زده کړې د نوې درس لپاره به یو ځای حاضر شوی. ګرانو محصلینو د لسمې دورې د درسونو پای ته نږدې شوی. پروسته برخه کې طبی مخففات لرو. په تیر پروگرام کې به موږ د بدن ځینې نور عضلات هم ویلو. مخکې له دې چې طبی مخففات را پیل کړو یو وار همغه عضلات لنډ تکرار کوو. په هغې باندې تکرار کوو له هغې وروسته نوې درس ستنی. په 23 صفحه کې کوادراسپس فیمورس عضله په دواړو طرفونو کې تاسې په سور رنګ سره وینئ په انځور کې. کوادراسپس فیمورس عضله دا مو ویلې وه. د پښې عضلات د پښې مستقیمولو لپاره کار کوي. یوازې دومره هم کفایت کوي چې دغه نوم یې زده کړې. کوادراسپس فیمورس چیرته موقعیت لري شکل یې در سره په انځور کې یا په ذهن کې ولرئ. کوادراسپس فیمورس و مشمره کې هم سترنگس عضلې لیکل شوې دي. هم سترنگس په دواړو پښو کې شته ده. د پښې شاته یا شا عضلې دي د پښې شاته رکاګل یا شاته رکش کول دغه ترسره کوي. د ته څه وایي هم سترنگ عضلې هم سترنگ. اتمه عضله گاستروک نیمس عضله ده. گاستروک نیمس دا د لینګي شاته واقعه ده. ګورئ پورته هم سترنگ عضله دا د ورانه په شاتانۍ برخه کې ده. د ورون په پوسټیریر برخه کې ده. خو گاستروک نیمس د لینګي یا لیګ په پوسټیریر برخه کې شتون لري. گاستروک نیمس هم ویل چې معده ته ورته شکل لري. په همدې خاطر دغه نوم ورته ورکول کیږي. په شکل کې هم در سره تاسې وګورئ. نهمه عضله لاټیسمس ډورسای عضله ده. لاټیسمس ډورسای عضله دغه عضله د ملا له تیر سره وصل ده. تر څنګ د پښتیو سره هم سریخته پورته راغلې ده. د هیموراز له هډوکي سره وصل کی او د لسونو د حرکت سره ډیره مرسته کوي. لسمه عضله ټراپیزیس عضله ده. کومه عضله ده؟ ټراپیزیس. دا د شا او غاړې عضله ده. د اوږو لپاره ډیر کار ترسره کوي. کله چې موږ غواړو چې اوږې پورته کړو پانزور کې هم در سره وګورئ. تر ټولو مهمه دا ده چې دونه یې زده کړئ چې نوم یې زده کړئ او په دې پوه شئ چې چیرته موقعیت لري او لږ څه نه سئ که په دنده باندې پوه شوئ همدغه به څه نه کوي. کورئ د عضلاتو له ډلې مهم عضلات موږ وویل. نور خو ټول 499 عضلات دي. د دې نه اضافي عضلات د هغې زده کول هغه کچیرې تاسې زده هم کړی بیا هم هیریږي او د طب محصلینو حتی ډاکټرانو هم د دې عضلاتو څخه اضافي عضلات نه دي زده کړي. همدغه عضلات دي چې ما را اخیستي دي او ما هم په همدې عضلاتو باندې کار کړی دی. ځینې یو څو عضلې به وي چې هغه به ما اضافي زده وي خو اما ضرورت یې دونه نشته دی. مهمې عضلې همدغه دي. په هغه وخت کې کله چې د تیپ وانځي په دوام صنف کې وو موږ دغه شپږ سوه نه دېرش ټولې عضلې ویلې دي او زده کړې مو هم وې. خو اما زمونږ استاد چې دغه عضلې راته ښودلې هغې به هم دغه عضلې په یاد نه وې، یعنې هغه به سلایډونو نه موږ ته ښودلې، یا به هغې ځان لپاره یادښت کولې ولې شپږ سوه نه دېرش عضلې دا هېرېږي. ځنه ډېرې کوچنۍ عضلې دي، یعنې ځینې داسې کوچنۍ عضلې دي چې د هغوی زده کول حتی اړین نه دي. نو په همدې خاطر تاسې کوښښ وکړئ چې هغه څه چې تاسو ورسره مخ کېږئ هماغه څه زده کړئ، ځکه زه پوهیږم که چیرې زه ډېرې عضلې راواخلم بې زده کوونکي هم ستړي کېږي. اکثره زده کوونکي داسې هم شته دي چې دوی غواړي چې د طبي زده کړې د برنامې له لارې مهم څه ووایي او ژر هدف ته ورسیږي. د ټولو اړخونو ته په کتو دغه کریکولم برابریږي، او زه همیش په دې هڅه کې یم چې هغه محصلین چې د دې پروګرام له لارې زده کړې کوي دوی هیڅکله د کمتره احساس ونه کړي، دوی په واقعي معنا د طب په برخه کې رسیدلي وي. ولې؟ ځکه باید زموږ محصلین ضرور ورسیږي چې د دې پروګرام دغه تدریس د زما پر غاړه دی. نو کله چې زما پر غاړه دی ما د طب پوهنځی هم لوستی دی، او سره له دې چې زما خپل مسلک ته باید په دې مسلک کې تر ازامي کچې پورې هڅه وکړم، خواري وکړم او خپل محصلین تر خپل هدف پورې ورسوم. نو هیله ده تاسو هغه کاریکولم چې موږ یې مخکې راوړو په هغې باندې تمرکز وساتئ، هماغه موضوعات زده کوئ. څلور شپیتمه صفحه کې ګورئ محصلینو طبي مخففات را پیلېږي. طبي مخففات یا میډیکل ابریویشن دا څه شی دی؟ ډیری وخت د دې لپاره چې یوه اوږده اصطلاح په لنډ ډول لیکل شوې وي. ډاکټران د لنډو مخففو تورو څخه استفاده کوي. فرضاً د وینې فشار ته په طب کې بلډ فریشر وایي. اوس بلډ فریشر دا کلیکای دوه اصطلاحات یا دوه کلمې راځي اوږدیږي، نو د دې لپاره ډاکټران اوس په لنډ ډول بی پی لیکي. بی پی د ناروغ بی پی وګوره، بی بلډ، پی پریشر. اوس بی پی دا د بلډ پریشر لپاره لنډه کلمه ده، بلډ پریشر. اوس ځینې نور داسې اصطلاحات هم شته دي چې هغه ډاکټران په نسخو کې لیږي. فرضاً بی پی هم لیکلی وي، ډیری نسخې تاسې ګورئ په چپ طرف کې کلینیکل ساینس لیکل شوی یا کلینیکل ساینس سیپټومس ایس ایس سی لیکلی وي. ساینس سیپټومس لپاره ایس او ایس لیکي ډبل، خو په منځ کې یو مایل خط وي. نو کلینیکي اراز علیم ساینس د ایس لپاره، البته د ساینس لپاره ایس او سیمپټمز لپاره هم ایس راځي، او لاندې بی پی لیکل شوی وي چې بی پی څومره ده، هارت ریټ څومره ده، ایچ آر لیکل شوی وي، ریسپیریټری ریټ څومره ده، آر آر لیکل شوی. دغه مخففات ځکه مهم دي چې ډاکټران یې ډېر استفاده کوي، او د ډاکټرانو په صفات تاسو هم باید د سره بلد وای. راځو وایو لومړی بلډ پریشر. د دې لپاره لنډ طبي مخفف توري بی پی ده. اوس که کوم ځای کې لیکل شوی چې بی پی مساوي ده یو سلو شل ملي متر بر سیماب، تاسې به پوهیږئ چې د وینې فشار ښایي. اوس د بلډ پریشر څه معنی لري؟ د وینې فشار ته وایي. په دې خو مخکې هم پوهیږئ، خو اما د بی پی توري د مخفف توري اوس موږ زده کوو چې د بلډ پریشر لپاره کوم مخفف توري کارو، بی پی کارو. دوهم هارت ریټ، ګورئ هارت ریټ، هارت ریټ لپاره مخفف توري ایچ آر راځي. مخفف توري څه ډول جوړ شوی دی؟ د هارت له کلمې ایچ راغلی دی، د ریټ له کلمې آر راغلی. هارت ریټ، ګورئ هارت ریټ ایچ آر. خو اوس دا مهمه ده ګورئ چې هارت ریټ څه ته وایي، لاندې متشریح ورکړی ده. لیکل شوی دی د زړه ضربان په یوه دقیقه کې دې ته هارت ریټ وایي. په یوه دقیقه کې د زړه ضربان ته هارت ریټ وایي ایچ آر. یوه دقیقه نیسو وخت په یوه دقیقه کې شمیرو چې څو وارې زړه ضربان کوي، د ته هر ریټ وای. ښه، دریمه شمیره کې ریسپایریټری ریټ لیکل شوی دی، آر آر. ګورئ، ریسپایریټری ریټ، آر آر. د ریسپایریټری ریټ معنا تنفسي ریټ. تنفسي ریټ لپاره یا ریسپایریټری ریټ لپاره آر آر مونږ لیکو، ډبل آر. ولې؟ لومړی ریسپایریټری نه آر راخلو، ریټ نه هم آر راخلو. اوس ډبل آر ریسپایریټری ریټ لپاره مخفف توري شول. ریسپایریټری ریټ د څه لپاره کارول کیږي یا ډبل آر د څه لپاره کارول کیږي؟ د سا اخیستلو او ایستلو تعداد په یوه دقیقه کې. موږ چې کله سا واخلو بیرته خارجه کړو، دا شمیرو چې په یوه دقیقه کې ناروغ څو ځلې سا اخلي او بهر ته باسي. فرضاً یو وار سا واخلي بیرته بهر وباسي، دا یو طرف، البته یو تنفس شو. بیا ځلې سا اخلي بیرته بهر باسي، دوه ځلې تنفس شو. په یوه دقیقه کې چې څو ځلې تنفس شو دته ریسپایریټری ریټ وای، دته ریسپایریټری ریټ وای، چې نورمال اندازه یې د دولسو نه نیولې تر شل ځلې پورې، یا دیارلس ځلې، یا څوارلس، یا پنځلس ځلې، یا شپاړس ځلې په یوه دقیقه، شل ځلې. ښه، اوس ګورئ، په ځینو ناروغیو کې دغه ریسپایریټری ریټ کمیږي، ناروغ په یوه دقیقه کې ډیره کمه سا اخلي، یا په ځینو کې ډیره زیاتیږي، په یوه دقیقه کې ژر ژر سا اخلي، حتی دیرشو ځلو ته، پنځوسو ځلو ته سا اخیستل رسیږي. نو ډبل آر باندې هم پوه شوی. څلورم ټیمپریچر. د ټیمپریچر لپاره ټی توری مونږ لرو، ټی توری، یوازې ټی لیکل شوی، مساوي پنځه سانتي ګراډ، دیر سانتي ګراډ، اووه دیر سانتي ګراډ. نو ټیمپریچر څه شي ته ویل کیږي؟ لاندې لیکل شوی، د بدن داخلي تودوخه ښایي، د بدن داخلي تودوخه موږ ته ښایي. ګورئ، د بدن په داخل کې څومره تودوخه ده؟ نورمال اندازه اووه دیرش سانتي ګراډ ده. ورپسې بله اصطلاح ګورئ، پنځم، اکسیجن ساچوریشن. ګورئ، اکسیجن ساچوریشن، اکسیجن سچوریشن باندې هم غږیږو. د اکسیجن سچوریشن لپاره لنډ مخفف توري او دوه ایس ای ټی، ایس ای ټی د سچوریشن له کلمې لومړی درې توري دي چې راخیستل شوي دي، ایس ای ټی. او د اکسیجن لپاره د اکسیجن سمبول راخیستل کیږي، هغه او دی، او دوه ځکه لیکل کیږي چې دا په طبیعت کې په مالیکولي یا دوګونی ډول پیدا کیږي. کلورین هم دوا پیدا کیږي، اکسیجن هم دوا پیدا کیږي، فلورین هم په دوه ګونی ډول پیدا کیږي. نو اکسیجن ځکه ورته دوا لیکو چې دا په دوه ګونی ډول پیدا کیږي په طبیعت کې، په مالیکولي ډول پیدا کیږي، یعنی دوا دانې اکسیجن سره خښ وي، په طبیعت کې دا ډول مونږ دا پیدا کولی شو. نو د اکسیجن سچوریشن لپاره او دوه ایس ای ټی داسې لیکل شوی. اوس ګورئ، شاید تاسو په معایناتو کې لیکل البته ووی نه چې او دوه ایس ای ټی مساوي پنځه نوي، ګورئ، یا اته نوي لیکل شوی، یعنی د اکسیجن سچوریشن اته نوي فیصد دی. ښه، د اکسیجن سچوریشن تشریح مو لاندې لیکلې ده. لیکل شوی دی د وینې د اکسیجن کچا چې سلنه یې ښایي، د وینې د اکسیجن کچا، په وینه کې څومره اکسیجن دی کچا اندازې ته وایي. په وینه کې د اکسیجن اندازه، په وینه کې د اکسیجن کچا چې سلنه یې ښایي، فیصدي ښایي، نورمال حد یې پنځه نوي نه تر سل فیصده، دومره دی، پنځه نوي نه نیولې تر سل فیصده، یا پنځه نوي فیصده، یا شپږ نوي، یا اووه نوي، یا اته نوي، یا نه نوي، یا سل فیصده، دا د اکسیجن کچا ده. ګورئ، ما په دریمه ویډیو ټولګه کې تاسو ته د پلس اوکسیمیټر تشریح کړی، حتی لس دقیقې، تقریبا تر یولسو دقیقو پورې یوه ویډیو ما درته برابره کړې ده. په هغې کې مو د اکسیجن سچوریشن معلومول درښودلې دي. د پلس اوکسیمیټر په ذریعه چې د لاس ګوتې ته اچول کیږي او هلته تاته لیکل کیږي چې د دې کس د اکسیجن سچوریشن دومره دی، په وینه کې دومره اکسیجن لري. اوس که چیرې د اکسیجن کمیږي، دا په دې معنا چې دا کس تنفسي ستونزې لري یا داسې ستونزه لري چې ورته اکسیجن کم رسیږي. نو نورمال اندازه یې 95 د دې څخه نیولې تر 100% که 95 و شپږ نوي و نوي دا ټول د نارمل څخه عبارت یا نارمل حالت موږ ته ښایي. شپږم باډي ماس انډیکس. ګورئ، باډي ماس انډیکس BMI، باډي ماس انډیکس BMI د چا نه لیکل شوی؟ ګورئ، د باډي ماس انډیکس نه لیکل شوی دی. لاندې لیکل شوی دی د قد او وزن پر بنسټ د بدن چاغښت ښایي. د قد او وزن پر بنسټ قد ته پکتو او وزن ته پکتو د بدن چاغوالی موږ ته ښایي چې یو نفر چاغ دی که چاغ نه دی، ډنګر دی که ډنګر نه دی، څومره BMI لري. چپ طرف ته لیکل شوی د چاغوالی یا کم وزن معلومولو لپاره کاریږي. BMI د یوه ډیره مفصله موضوع ده، تاسو ته انشاءالله په راتلونکو دورو کې تشریح کوم. موږ وایو چې د فلانی کس BMI 25 دی، د احمد BMI 28 دی. BMI یوه مشخصه شمیره ده. فرضاً که چیرې د 18 نه ښکته وي، 18 14 دا، نو هغه کسان دي چې ډیر ډنګر دي. که چیرې له 25 زیات وي، 26 28 28 دا هغه کسان دي چې چاغ دي. نو د بدن وزن هغه هم لیکل کیږي چې فرضاً 80 کیلو دی. د هغې تر څنګ د بدن جګوالی، څومره جګ دی یو نفر، هغه هم لیکل کیږي. او دې ته په کتو بیا د یو نفر BMI معلومیږي. ګورې، وزن یو نفر که 100 کیلو هم وي، خو که چیرې قد جګ و، فرضاً 2 متره و، دا چاغ نه دی. ولې؟ د هغې قد اوږد دی، په هغې کې ډېر هډوکي وي او هغه عضلات یې اوږده اوږده راځي، په دې خاطر هغه چاغ نه راځي. یو نفر دی هغه 1 متر او 60 سانتي دی، فرضاً ډېر ټیټ دی، لنډای دی، خو وزن یې 70 کیلو دی. کیدای شي دا ډېر چاغ وي، غټ وي. نو BMI قد ته ګوري. ګوری قد ته په کتو تا ته مشخصه شمیره درکوي. د هغې شمیرې لیست بیا تا سره شته د ډاکټر په صفت. فرضاً که شمیره 25 وه، ته به وایي چې دا والا د چاغوالي طرف ته روان دی. که 21 وه، ته به وایي چې دا نورمال دی. که له 18 ښکته وه، بیا به وایي چې دغه نفر ډنګر دی. هغه یو لیست تاسو درکړی وي، شمیره یې لیکلې وي او د شمیرې ځانګړنه یې تاسو ته لیکلې وي. که 21 22 وه، دې ته بیا اوبیزیټي وایي، چاغښت، ناروغي لري. ګورئ، حتی چاغوالی وایي ناروغي ده، ډېر چاغوالی، چې هغه BMI 150 ته ورسي. نو ډیری وخت ډاکټر BMI ګوري. BMI لیکل شوی مساوي 25 درویشت 21، هغه چې د هر چا څومره وو هغه لیکل کیږي. نو BMI باندې هم پوه شو چې دا څه ته وایي. نور همدغه موضوع موږ ته پاتې ده. انشاءالله په یوه یا دوو درسي پروګرامونو کې ټوله موضوع تشریح کوو، تر څنګ یې په عملي ویډیو درسونو کې هم درته په بورډ یا تخته باندې تشریح کوو. اووم، کمپلیټ بلډ کاونټ CBC. کمپلیټ بلډ کاونټ د CBC د درې توري په ټولو معایناتو کې لیدلی شي، خصوصا د وینې په معایناتو کې. د وینې معاینات چې کله اخیستل شوی وي، لابراتوار کې معاینات کیږي، هغه د لابراتوار په پرچه کې ګورئ CBC لیکل شوی وي. اوس د CBC څه معنی لري؟ کمپلیټ بلډ کاونټ، کمپلیټ پورا ته وایي، بشپړ بلډ وینې ته وایي. کاونټ اندازه، د ټولې وینې اندازه دا چې کیږي. په دې کې په کومو شیانو باندې ازموینه کیږي لاندې لیکل شوی دی. د وینې یوه مکمل ازموینه ده، پوره ازموینه ده، معاینه ده، چې سپین حجرات، سره حجرات، پلاتلیټونه او هیموګلوبین اندازه کوي. یعنی داسې یوه ازمینه ده چې سپین حجرات هم پکې اندازه کوي، سره حجرات، پلاتلیټ چې ورته وایي، هیموګلوبین، دا ټول پکې اندازه کوي. سپین حجرات څومره دي؟ که چیرې کم ستونزه ده که ډیر هم ستونزه ده. د وینې سره حجرات آر بی سی ګوري، پلاټلیټ ګوري، هیموګلوبین د وینې اندازه. که چیرې هیموګلوبین کم و، دې ته انیمیا وایي، کم خونی. نو هغه مینا چې هغه د دې شیانو لپاره، فرضاً سره حجرات، سپین، پلاټلیټ، هیموګلوبین لپاره عمومی معاینه کیږي، هغه ته سی بی سی معاینات وایي. سی بی سی دغه اکثر ناروغانو ته دغه معاینات کیږي او موږ ته د یوه ناروغ کمخونی هم معلومولی شي، د سرو حجرو کموالی هم معلومولی شي، زیاتوالی هم معلومولی شي، د سپینو حجرو کموالی زیاتوالی، په ټوله کې پلاټلیټ هغه چې کم شوي یا زیات شوي. معمولا کله چې سی بی سی کتل کیږي، که چیرې په بدن کې بکټریاوې وي، میکروب و، نو ډبلیو بی سی لوړ شوی وي. نو ځکه موږ پوهیږو چې بدن کې ناروغي یا میکروب شته دی. نو سی بی سی کمپلیټ بلډ کاونټ لپاره لنډ کارول کیږي سی بی سی. د دې په اړه انشاءالله په راتلونکي کې په تفصیلي په مفصل ډول غږیږو، په اړه یې اندېښنه مه کوئ. اتم ای سی جی، ای سی جی د الیکټرو کارډیوګرام معنی لري. ای سی جی الیکټرو کارډیوګرام، ای معنی الیکټرو، سی معنی کارډیو، جی معنی ګرام. الیکټرو کارډیوګرام، الیکټرو کارډیوګرام لاندې لیکل شوی دی، د زړه برقي فعالیت ثبتوي. د زړه فعالیت، برقي فعالیت دغه ثبتوي. د زړه نظم، ضربان او ستونزې ښایي. که زړه کې ستونزه وه، دا موږ ته معلوموي. نظم یې څه ډول دی، په څومره وخت کې څه ډول پمپ ترسره کوي، څه ډول سیګنال هغه سیاله پکې تولیدیږي. ضربان موږ ته ښایي، دا موږ ته ښایي. ای سی جی یو ډیر لوی بحث دی، په وروسته وخت کې وایو، خو هغه څه ترې زده کوو کوم چې ستاسو لپاره اړین دي. تاسو به ډیر اوریدلی وي چې د فلانی ناروغ لپاره ای سی جی معاینات وکړل. ای سی جی د زړه لپاره کیږي. د زړه وال که خراب شوی و، موږ یې د ای سی جی په ذریعه معلومولی شو. زړه که غټ شوی و، موږ یې د ای سی جی په ذریعه معلومولی شو. په زړه کې که هر ډول ستونزه وه، ای سی جی ماشین، ځانګړی ماشین دی، د هغې په ذریعه دغه معلومیږي. ای سی جی د الیکټرو کارډیو ګرام په معنا ده. په راتلونکي یولسمه دوره کې هم څه نه څه تشریح کیږي، په وروسته وخت کې ډیره تشریح کوي انشاءالله. همدومره اته د بس وي. ګورې محصلینو، مهم دي، هیله ده مطالعه پکې وکړئ او دغه څه در سره په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سی بی سی څه شي ته ویل کیږي، بی پي څه شي ته ویل کیږي، ای سی جی څه شي ته ویل کیږي، دا ټول در سره یادښت کړئ. په لیکلو سره لا ډیر ښه زده کیږي. اوس لپاره به حاضري واخلو. نن ورځ 24مه درسي خپرونه ده. د 24مه درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری هغه د سی توری دی. 24 شمیره په حاضرۍ کارتونو کې پیدا کړئ، د سی توری دایره توره کړئ. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. ښه دوستۍ، خدای مو مل شه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خوانیز پروگرام د خوانزیو دو زدکونکو، د طبی علومو دو محصلانو او دو عوامو لپاره بهترین درسی مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
تی بیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.